द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شروع ورځ د کال 2015 اگست میاشتې 5 منټه ده. د وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې په نیمه، واشنگټن کې د ګل ورځ د شپې 9 بجې دي. واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زاش په کوم هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د افغانستان طالبانو د نوي مشر پټاکنه د شورا غړو 13 ورځ د پخوانی مشر ملا محمد عمر د کورنۍ نه واک اختیار اخست او بل غونډه کې به د ډلې یو مشر ملا منصور سره لید کاته کوي.
خو د ملا عمر زوی د ملاقات نور څه تفصیل نه دی ویلي او نه طالبانو په جاری کړی شوی بیان کې څه ویلي چې د ملا عمر کورنۍ ورته سره کم شرطونه یې خو دي.
د سند رینجرو متحد د قومي مومنټ پارټۍ ته خط لیږلی چې ټول هغه یو څل و اتیا کسان دي دوی ته حواله کړي په کومو چې د کال 2022 اپریشن کې د برخه اخستونکو پولیسو د وجنې تور نه دي او د یمن وستل شوي پلوي عسکرو د وستل شوي صدر پلوي عسکرو د سعودي عرب لخوا د بمبارۍ په مرستو د عدن ښار نه پس یو شمیر نور علاقې د هوڅي شیعه وسلوالو څخه بیرته قبضه کړي دي. قدرمن اردوونکو په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې به تاسو په مهم موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکه اورئ. موږ سره اوسئ په ولزو د خبرونو تفصیل ته. د افغان طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر کورنۍ واک اختیار د ډلې د لانجو د هواری شورا ته ورکړي او وایي چې د شورا هر فیصله به دوی ته منظور وي. یاد دی وی چې د ملا محمد عمر کورنۍ لومړی د ملا منصور د مشر په هیڅ ټاکنه رد کړې و او د دغې سره سم د مشرۍ پر سر متضاد خبرونه خپاره شوي وو. تیره ورځ په کوټه کې د طالبانو 200 پورستر مشرانو یو غونډه وشوه چې پکې د ملا عمر ورور ملا منان او زوی ملا یعقوب برخه واخسته. ملا حمید الله چې د شورا مشري په غاړه لري دغه تفصیل ای ایف پی خبری ادارې ته ورکړه. د ویل چې شورا به زر بل غونډه د ملا منصور سره کوي. د سند رینجرو لخوا متحد قومي مومن ډلې ته لیږلي خط کې د هغه یو څلوات یا کسانو د حواله کولو غوښتنه شوې کومه چې ټول هغه پولیس په هدفي پیښو کې وجلی وو چا چې د متحد قومي مومنټ په خلاف اپریشن کې برخه اخیستې وه. په خط کې ویل شوي چې تمام برخه اخیستونکي پولیس یو په یو وجل شوي دي. په خط کې رینجر عسکرو دا وکړي چې د متحد قومي مومنټ دغه یو څلوات یا کسان د وجل شوو پولیسو لپاره اف آی آر کې هم تورن کړی شوي وو. د رینجر عسکرو دریز دی چې دې کسانو په حواله کولو به پلټنې دغه مقدمو کې مخ په وړاندې لاړې شي. دغه خط د سین اعلی وزیر د داخله چارو سکرتر او د سین آی جی ته هم لیږل شوی دی. اروپایي اتحاد او امریکا په ترکیې زور راوړی دی چې د کورد یاغیانو پر ضد هوایي بمباری کې د زغم نه کار واخلي. دا په داسې حال چې تازه پیښو کې کورد یاغیانو دوه نور د ترکیې پوځیان او یو محافظ وجلی دی. دواړه امریکا او اروپا اتحاد د انقره دفاع وکړه چې د ملک په سویلي ختیځ برخو او عراق کې د کورد یاغیانو پیکې کې پر ضد د خپل دفاع ترکیه حق لري. خو د اروپایي اتحاد یوې مشرې جوهانس هان وایي چې د ترکیې ځوابي کاروایی به ضرور په یو حساب وي، رسا به وي او داسې به نه وي چې ورسره خبرو اترو ته نقصان ورسي. د امریکا خارجه وزارت په پیکې کې غږ وکړ چې د تشدد لاره پرېږدي او خبرو اترو کې بیا شامل شي. خو په ترکیه یې هم غږ وکړ چې یو حد کې عملیات وساتي. بلخوا د ترکیې امنیتي عسکرو زرایي ویلي دي چې د ترکیې په سویل ختیځ کې د پی کې کې وسلوالو په یوه بمی چاودنه کې د دوی دوه عسکر وجلی او یو محافظ یې جوبل کړی دی، یو محافظ یې هم وجلی دی. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې بمی چاودنه په یوه ګاډي وکړی شوه. د یمن وستل شوی صدر عبدالرب هادی منصور پلوي عسکرو د هوڅي وسلوالو نه د پوځ یو مهم اډه بیرته قبضه کړې ده. دا په داسې حال چې د هوڅي وسلوالو په شاکولو لپاره د یمن عسکرو دغه پرمختګ لا هم جاري دی. د سعودي عرب لخوا د جنگي الوتکو د بمبارۍ په مرسته د 13 ورځو راهیسې د سخت جګړې وروسته د ساحلي خارعدن نه 8 کیلومتره لرې د آل اناد اډه پوځ بیرته قبضه کړې ده. حکومت پلا وزرای وای چې په جګړه کې اویا هوتسی وسلوال وجل شوی او په لسګونو نیول شوی هم دی. دوی وای چې په دې جګړه کې څلی رښت حکومت پلا وسکر وجل شوی دی. یاد دی چې د الانات هوایی اډا په یو وخت کې د امریکا لخوا ډرون بریدونو لپاره په یمن کې د القاعده پر ضد کارول کېده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردن کو دڑی ریڈیو سہارا نیخ پر اون تنیخ پنے گا د واشنگٹن ڈی سی نا وگئی. د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر د وجن د پخلی ورستو په طالبانو کې د مشر په ټاکنه باندې د اختلافاتو هواری لپاره حل زلې شروع شوې دي. په دغه لړ کې تیر ورځ په کوټه کې وغونډه شوې چې پکې د ملا محمد عمر کورنۍ خپلواک اختیار د مشر د ټاکنې پر سر د لانجو د هواری شورا ته ورکړی دی او دغه شورا به په بل غونډه کې د ملا منصور سره لیده کاته کوي. په دغه حق لبانې نور تفصیل زموږ همکار نوشروان قلندر تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د کورنۍ لخوا د نوي طالبانو مشر ملا محمد اختر منصور مخالفت او په وروستیو کې د طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر ملا سید محمد طیب آغا لخوا په دې معاملې د استعفا پس د طالبانو کونسل د خپل منځي اختلافونو راکمولو لپاره هڅې توندې کړې دي. خبری ایجنسی ایسوسیئیٹڈ پریس خپل یو تازه رپورٹ کې وایي چې د طالبانو د کونسل یو غړی ملا حمید الله ورته ویلی دی چې د کونسل تر 200 پورې غړو او مهمه کمانډانانو د نه پورس کوټه کې د ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب او د ملا عمر ورور ملا عبدالمنان سره لیدلی دی او دوی ورسره په دې خبره رضا شوی دی چې د طالبانو د مشورې په سر چې د طالبانو کونسل سهم فیصله وکړه دوی به ورسره اتفاق کوي او دغه فیصله به قبلوي. هم دا یادونه ورده چې د ملا محمد عمر کورنۍ غړي د ملا محمد اختر منصور مشورې قبلولو نه انکار کړی دی او د ملا عمر رور عبدالمنان تیره ورځ په یو آډیو پیغام کې ویلی و چې د ملا محمد اختر منصور مشر جوړولو وړاندې دی اول په دې مسله راپورته شوي اختلافونه ختم کړي شي. ای پی خبري ایجنسی وایي چې د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب دا خبره منلې چې د طالبانو د کونسل د غړو او مهمه مشرانو سره ملاقات کړي دي خو د ملا عمر زوی د ملاقات نور څه تفصیل نه دی ویلي او نه طالبانو په جاری کړي شوی بیان کې څه ویلي چې د ملا عمر کورنۍ ورته سره کوم شرطونه یې خو دي. اگر چې د ملا عمر د کورنۍ یا د ملا محمد اختر منصور د مخالفه طالب مشرانو لخوا بیانونو کې څه خاص خبرو ته اشاره نه ده شوې خو مطبوعات د ځنو خفه طالبانو مشرانو لخوا دا خبرونه خبروي چې په ملا محمد منصور دوه غټې نیوکې دا کیږي چې یو خو یې تر دوه کلونو پورې د ملا محمد عمر د مړینې خبر د ملا عمر د کورنۍ او طالبانو نه پټ ساتلی وو او الټه به د په نوم مطبوعاتو او طالب قماندانانو ته دروغ خبرونه ورکول او بل دا چې د پاکستان په وینا یې د افغانستان حکومت سره د خبرو اترو عمل پیل کړی دی. ای پی خبری ایجنسی وایي میډیا ته د ملا عمر د کورنۍ سره ملاقات خبر د طالبانو دوه ویاندو زبی الله مجاهد او کاری یوسف احمد په لاسلیک سره جاری کړی شوی دی. د ملا محمد اختر منصور په مشورې د طالبانو دغه مشرانو د اختلافونو تپ یخولو لپاره دا تازه هڅې د هغه وروسته توندې کړې دي چې افغان صدر اشرف غنی د ګل یا دوشنبه په ورځ یو بیان کې ویلی دی د طالبانو بیلابیلو ډلو سره خبرو کولو ته حکومت نه دی تیار. د یادونه ورده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په معاملې د کوټه شورا او د طالبانو د قطر سیاسي دفتر ترمنځ د وړاندې اختلافونو خبرونه خبرېدل او دغه اختلافونو د ملا عمر د مړینې د خبر سره نوره هوا اخستې ده او د افغانستان د چارو ځنې سړنکاران وای د اختلافونو ختمولو خبرې به وخت اخلي او د دې لوجنه د افغان حکومت سره روانه خبره اترې هم تر هغه به په ځای ولاړوي تر څو چې ټول طالبان په یو خبره یو شوي نوي د افغان حکومت سره د خبرو اترو په معاملې ځنې طالب مشران د نیوکی کوي د پاکستان کې ندی پکار او نه د پاکستان د اثر دلاندې پکار دی.
که څه هم د پاکستان حکومت واکمن دغه خبرونه ردوي چې ګینې د پاکستان په کوټه ښار کې د طالبانو د ځینې مشرانو موجودیا شته، خو بیا هم تیره ورځ دغه غونډه په کوټه کې وشوه. د کوټې په ښار کې خلک دغه محسوسوي چې ګینې ځینې ځایونو ته د دوی تګ باندې څارنه کیږي او دغلته کې د عام خلکو تګ راتګ هغه نه لیدل کیږي او نه دغلته څوک پرېښودل کیږي. په دغه باندې د وایس اف امریکا زموږ همکاري منزه شهید تاسو ته یو راپور تیار کړی دی، نو ورته دوی غوښی.
د پاکستان جنوب لویدیځ ښار کوټه د تیرو څو کلو راهیسې په نړیواله میډیا او ځینو کتابونو کې د یو خصلت لپاره وار په وار یادول کیږي، او هغه دا چې په دغه ښار کې افغان طالبان د کوټه شورا په نوم وجود لري. افغان چارواکو څو ځله په مطبوعاتي کانفرنسونو او د پاکستان مشرانو سره دا خبره کړې چې افغان طالبان د کوټې نه په افغانستان کې د یو متوازی حکومت چلولو او د ترهګرۍ کولو پلانونه جوړوي. دغه بحثونه د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر سره نور هم تاوده شوي. د طالبانو په اړه چې څومره خبرونه تاوده کیږي، نو هغه همره د کوټې ښار نور هم د رازونو په پردو کې تړل کیږي. د ښار هغه سیمې چې وایي افغان طالبان ورکی مشورې او پلانونه کوي، هلته امنیتي ګامونه ټینګول کیږي. د ښار شرقي بایپاس او غربي بایپاس کې په سپینو جامو کې وسلوال د خلکو په حرکت نظر ساتي، بهرنۍ ته نه پرېښودل کیږي او خبریالان د غلطه د تګ نه منع کول کیږي. دا حال د کوټه ښار سره نږدې افغان کډوالو کمپونو کې سرخاب، سرنان او پنجپایی کې هم دي. په دغه کمپو کې هم د افغان طالبانو د پاتې کېدو او د جګړو ستړو طالبان ته د دمې ورکولو لپاره د اډو په توګه یادول کیږي. د کوټه شاوخوا او افغان پولیس ته نږدې ښارونو چمن، قلعه سیف الله، پشین، ژوب، لورلایی، شیرانی او موساخیل کې داسې رپورټونه هم شته چې زخمیان طالبان په دغو ځایونو کې علاج ته ورزی. افغان چارواکي تر دې حده پورې باور کوي چې ملا عمر هم په کوټه ښار کې ژوند کوو او بیا یې کراچۍ کې په یو هسپتال کې په کال 2013 کې مړ شو. پاکستان او افغان طالبانو دغه رپورټ رد کړی. د طالبانو مستعفی مرکچی طیب آغا په خپل بیان کې طالبانو د نوي مشر ملا منصور اختر انتخاب تیروتنه بلي او وایي دغه انتخاب د افغانستان نه بهر شوي، داسې ښکاري د هغه اشاره د کوټې ښار ته وي. د کوټې او دې سره نږدې ښار زیارت کې تیر کال د نږدې 40 طالبانو مړې هم موندل شوي وه، او تیره ورځ داسې رپورټونه هم و چې د طالبانو غلچې ډلې په کوټې او چمن کې په جګړه بوخت دي. طالبان په یو بیان کې دغه رپورټونه بیا رد کړي او وایي دا د دښمن پروپاګاندا ده. په کوټه او د بلوچستان د پښتنو په سیمو کې تیرو څو کلونو کې مدرسې ډېرې شوي. سیاست کې داوار د پښتنو ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي د حکومت برخه ده، خو د طالبانو خواخوږی مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډله او جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډله هم ډیر اثر لري. برطانوي خبریال کارلو تګال په خپل کتاب د رونګ انمي کې د خپل سرچینو له خولې لیکلي چې طالبان د پاکستان د استخباراتي ادارې آی سایتر نظر لاندې په کوټه کې یو فعال او منظم قوت مشرتابه او مشوراتي څانګه لري. نوموړي یو ځل د پاکستان آی سای چارواکو کوټه کې نیولې هم وه. کوټه ښار کې امنیتي چارې د پوسټ په لاس کې دي. د پاکستان د جنوبي کور کمانډر ناصر جنجوا د ښار نه په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو بلوسو د پاسون څارنه کوي او د هغوی پر ضد د پوځي اپریشن مشري کوي. د پاکستان د پوځ جنوبي کمانډر د افغانستان سره د ګډې پولې په امنیت هم مامور دی.
اے خدایا پوہارا
لکستانہ پیر په اوجره کې د پیاله کړنګ نی د چینک ټنګ نی نو هغه به هم لاس اوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
زمون اردن کو دلیور رادیو سارانه خبرونه تنه خپل غد واشنگټن ډی سی نه وګی و سمزو کوټی ته چرته چې زنی مور او پلار د غلط خپل بچو ته د پولیو د څاڅکو ورکول څخه انکار کړی دی او دغه انکاریان څومره دی او پر ضد به حکومت کم ګامونه اخلي. راځي چې د ایوب ترین دغه راپور ته وښو.
په بلوچستان ایالت کې د پولیو د ناروغۍ په ضد د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان نن په کوټه کې وایو خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې په صوبه کې د هر کمپین پر مهال د 25 لک څخه زیات و ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي، خو بیا هم د 40,000 څخه زیات ماشومان داسې پاتې سي چې مور او پلار یې د پولیو په ضد د کترو یا څاڅکو ورکولو ته تیار نه وي.
پوره صوبه مې تقریبا 20,000 کې قریب ریفیوزلز رپورٹ ہوتے ہیں ہر کمپین میں، اور اس کو ہم کور کرتے ہیں اپنے علماء کرام کے ساتھ مل کے، ریلیجیس سپورٹ پرسنس کے ساتھ مل کے، اور آخر میں پھر بھی پورے صوبے میں 4,000 کے قریب.
ڈاکٹر سیف رحمان وائی چپٹول صوبہ کی دہار کمپین پہ دوران کی نزدے شل زر انکاری معشمان دی ارست دالیمانو پہ مرست مش تر دغه ماشومانو پر نه هواز ځان رسو، بلکې د پولیو کترې ورکو، خو بیا هم څلور زره ماشومان را سپات سي. نو مړ وویل چې د نایجیریا سره یو کال مخه دغه ناروغي ختم شوې ده. په افغانستان او پاکستان کې لا اوس هم دا وایرس موجود دی. په روان کال کې په افغانستان کې شپږ او په پاکستان کې تر اوسه پورې 66 ماشومان د پولیو د ناروغۍ له امله د همیش لپاره معذوران شوي دي. د ډاکټر سیف رحمان په وینا چې د بلوچستان سره د پولیو د ناروغۍ د ختمولو لپاره صوبایي حکومت د کوټ ترڅنګ په پښین او کل عبدالله ولسوالۍ کې د شجینه کارکونکو یا کمیونټي هیلت ورکرز د لګولو کار ترسره کړی دی. دغه شجینه کارکونکي به ډیر ژر په خپلو کلو او علاقو کې خپل کار پیل کړي، چې له امله به د پولیو د ناروغۍ وایرس تر ډیره ځایه پورې ختم شي. ولې چې دغه شجینه کارکونکي په کلیوالو سیمو کې بېله څه خطره تر هر ماشوم پورې په اسانۍ سره ځان رسولی سي. د یوې پوښتنې په جواب کې د ایمرجنسی مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان وویل چې حکومت د دغه کسانو د کایلولو لپاره څوک چې د بېلابېلو وجوهاتو له امله و ماشومانو ته د پولیو د کترو د ورکولو په حق کې نه دي، د عالمانو کمیټیانې جوړې کړې دي. د دغه عالمانو له وجې اوس ډېری خلک ودې ته چمتو شوي دي چې دوی و خپلو ماشومانو ته د پولیو کترې یا څاڅکي ورکړي. د یوې بلې پوښتنې په جواب کې ښاغلی سیف رحمان زیاته کړه چې دوی به تر هغه وخته پورې په کراره نه کښېني چې تر څو یې د ټولې صوبې او هیواد څخه د پولیو ناروغۍ د همیش لپاره نه وي ورکه کړې. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
د پاکستان د سین صوبې رینجرو دغلته د متحد قومي موومنت پارټۍ غړو ته د صوبې اعلی وزیر او د داخله چارو سکتر ته یو فهرست لیږلی دی چې پکې یو سل وات یا هغه کسانو نومونه شامل دي کوم چې تعلق د ایم کیو ایم سره دی، او په کال 1992 یم کې یې د ایم کیو ایم په خلاف اپریشن کې برخه اخستونکي پولیس وجلی وو. دغه کسانو د حواله کولو غوښتنه رینجرو کړې ده د ایم کیو ایم پارټۍ نه. په دغه باندې د تازه تفصیل لپاره موږ سره د ډیور ریډیو خبریال فضل عزیز نیغ په نیغ ملګری شوی. نور تفصیل لاغې نه اخلو. فضل عزیز ستړي مشي.
ډیر مننه اشفاق صاحب.
فضل عزیز، که دا راته وایي چې دغه کم خط لیگل شوی دی د تفصیل تاسو سره څه دی او بیا را ته دوی چې د ایم کیو ایم لخوا کوم جواب مخه ترغلی په دغه
اشپاک صاحب دغه خط د رینجرو د لیفټنن کرنل حسن اختر لخوا د متحده قوم مومن د یو مشر فاروق ستار په نوم باندې ورلګل شوی دی. اوس چې تاسو ول پدې کې دا خط د وزیرانه او هوم سیکرټری ته او د پولیس مشر ته هم لګل شوی دی. په دې خط کې چې ول شوی دی د په کراچۍ کې په تیر وخت کې په مختلفو وختونو کې دلته شي کړي بدلې یا دغه رنګ حالات پاتې شوی دی. پای کې بیا د 1990 لسیزه کې په نومو کې چې کوم په کراچۍ کې اپریشن شوې دی پای کې بیا پولیسو برخه اخیستې ده او هغه پولیس چې په دغه اپریشن کې برخه اخیستې ده پغې کې هغه به روسو وجل شوې دی او پای کې یو سل وات یا کسان چې په دغه خط کې لیکل شوې دي چې یو سل وات یا کسان چې دغه پولیسو په وجن کې دا غبیا ککړ پاتې شوې دي په غو باندې مختلفو د وجن اف آی آر شوې دي او دا کسان چې د متحده قوم مومن دي د وسوال لسانګ سره د دې تعلق دی. په دې حد کې د متحده قوم مومن د پر ستار ته ول شوې دي چې دا کسان چې دي د رینجر ته حواله کړی شي. په اشفاق سر زبا دا یاد گیره نو کما دا پا دا سی محال بانده دا خط دگل شوی دی چی پا دوان کال دا مارچ پا میاش کی رینجرو دا متحده کومی مومن پا مرکز 90 بانده چا پا وحلی با دا غی نروس تو بیا پا دویم زل بانده دا جولای پا میاش کی هم رینجرو یو زل بیا پا 90 بانده چا پا وحلی او پا کراچه کی چی دا کال دوزر گر لسم نپس کم اپریشن شروع کړی دی رینجرو او پولیسو د مرکزی حکومت په وینا باندې په دې باندې چې د متحده قومونو لخوا باندې وکی کیږي د نورو پارټو لخوا په دسه کم خبرګون یعنی وکی مخې ته نه راغلي خو د رینجرو د چاپورستو چې کله د غرنګ نیوکی ډیر زیات شوې بیا د متحده قومونو مشر الطاب حسین په سو وینګانو کې د پاکستان په پوز او پر رینجرو سیده سیده نیوکی وکړي. دا تازه کم لیست یا دا فهرست چې یو سل اووات یا کسانو حواله کولو فاروق ستار ته ورلېږل شوی دی دا په داسې مهال لېږل شوی دی چې د متحده قوم مومن مشر الطاب حسین په کراچۍ کې کم د رینجرو عملیات چې دي په دې باندې سختې نیوکې کوي په رینجرو باندې. بل ډېم تاسو کوم پوښتنه وکړه تر اوسه پورې د متحده قوم مومن لخوا په دې باندې په د هغوی په ویبپاڼه باندې یا د هغوی لخوا په میډیا باندې کم خبرګون لا مخې ته نه راغلي چې متحده قوم مومن په دې باندې کم ډول خبرګون ښکارا کوي.
ډېر مننه فضل عزیز تاسو ډېر مننه
ډېر مننه ګور مننه.
اروپای اتحاد او امریکا په ترکیه باندې غک کړی دی چې د پی کی کی کم چې د کورد یاغیانو ډله د دی پر ضد دی د عملیاتو په محال د زغم نه کار واخلي او دوی دغه دواړو خواو د ترکیه سره په دغه خبره اتفاق کړی دی چې د خپل دفاع لپاره د پی کی کی پر ضد دی دغه عملیات جایز دی. په دې حق لوانی نور تفصیل تاسو زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
پوهان وای د ترکی د خود ساخته دولت اسلامي خلاف تیر میاش جنگ شروع کول بداله به اوس بدل کی په داسې حال چې دغه خود سره ډلې پر ضد جنگ کې د وړاندې سره د ګټي آثار نول. په دوبۍ کې د خلیج تحقیقي مرکز سیډنیز ادارې په دفاع او امنیت څنګ مشر مصطفی علانی وای دې سره با په داعش فشار زیات شي ځکه چې ترکی د دوی واک کې سیمو سره د ټولو نه زیات بارډر لري او داعش دغه پوله د رسد او د برتیانو لپاره په کاروي. نو زما په فکر دې سره باز مکنی حقایق اوس بدل شي. خو بیا خاغلی علانی وای اوسنۍ منصوبه د کمی لاندې چې سیف زون یا سړک سیمه جوړولو هڅه کیږي کې دي شي چولټه شي او دا سیمه چې اوس کلاره ده ناقلاره شي.
This area is not controlled by one group, it's controlled by multiple groups, different groups, fighting each other.
په دې سیمو د یوې ډلې واک نشته. دلته ډېرې ډلې محرکې دي او یو بل سره اخته هم دي. نو کو ترکی دی ټول حال کې راشي نو یو فرق کیږي. با دا جګړه به نور غټه لانجه شي او د خاغلی علانی تر مخه دا به خود ساخته دولت اسلامي ختم نه کی. دا خود ساخته ډله دغلته زیاتره کلو او خارونو باندې قبضه لري او کو هوایی عملیات وشو نو د دوی به هیڅ هم نه کی. خو دغه سیمو نه راغلی یو وروستی ویډیو کې د ترکی جرابلوس سرحدي کلي اوسیدونکو وی دوی سره خوا کې نور کلو کې چې آی ایس نیولی پکې دغه جنگیالو مورچه بندي شروع کړي او د پولو دیخوا د خپل ناوړه عملیات دړکې هم ورکوي. خو بیا سیاسي شړنکار لبیب کامهاوی وای دا هم ممکنه ده چې دا هر څه د آی ایس په حق لاړووي نه. ترکی د ډیری مودې نه کورد یاغیانو سره په جنگ دی او ترکی د آی ایس په نوم سرحدي سیمو کې کورد ډبول غواړي.
Presence of ISIS in the north is only marginal for the security of Turkey compared to the presence of the militant Kurdish activities.
دی وی د ترک امنیت لپاره شمال کې د آی ایس موجودګي دومره غټ خطر نه دی لکه چې د کورد یاغیانو کاروایي سمره دی. دی دا هم وای کو ترکی آی ایس د غربي شامی سیمو نه کور هم کی نو دا به دغه ډله کم اغیزمند کی. د زیاتوی یو شمیر هیوادونو کې تر هغه ډلو آی ایس سره خواخوږي څرګنده کړې د دوی ملګرتیا اعلانونه کوي او دوی پورې ځان تړي. دا آی ایس نه اوس یو تصور جوړ شوی نه چې اوس دا یو تنظیم پاتې دی. خاغلی لبیب وای هر یاغي چې هر ځای دی د خود ساخته دولت اسلامي د خود ساخته نوم لپاره جنگی دی شي.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
انساني سمګلینګ یا بشري قاچاقي چې د جدید زمانې د غلامۍ په نوم هم یادیږي په دنیا کې هر ځای کې شته دی او یو ملک هم د دې لعنت ځینې بچ نه دی. نن ورځ د 2 کروڑ نه زیات نارینه زنانه او ماشومان په ګرد دنیا کې د غلامۍ ژوند تیروي. د امریکې د خارجه چارو محکمه هر کال د بشري غلامۍ په باب خپل کلیزه رپورت خوري. په دې کې خپل د امریکې په شمول د 138 داسې ملکونو او سیمو جاج اندازه اخیسته کیږي چرته چې د بشري غلامۍ خلاف هلې ځلې روانې دي. د دې ملکونو د نورو ملکونو سره مقابله نشي کولای. د دې په ځای د دوی جاج د بشري غلامۍ خلاف د دوی د کیدونکو هغو کوششونو په بنیاد اخیسته کیږي کوم چې د انساني سمګلینګ د نوغي وستو د پاره د امریکې په قانون کې د مقرر کړی شوی کم نه کم معیار مطابق وي. دا مقرر کړی شوی معیارونه د ملګرو ملتونو د پالرمو دستاویز یا لوزنامې سره په سمون کې تیار کړی شوی دي کوم چې د بشري قاچاقۍ د مسلې د اواري د پاره د یو نړیوال چوکاټ بندوبست کوي. کم ملکونه چې حکومتونه لري او په دې معیار پوره پوره عمل کوي دا په اول درجه کې اچولې کیږي. کم ملکونه چې په دې معیار عمل نه کوي خو کوشش ورلکي دوی په دویم نمبر درجه کې ساتلې شي. دا دویم نمبر درجه د سارنې د ملکونو په فرست کې هغه ملکونه شامل وي چې کم نه کم معیار باندې عمل نه کوي خو زړه پوری کوششونه ورلکي خو د تیر کال په نسبت تازه کال کې د خپل کوششونو په زیاتولو کې پاتې راغلي وي. داسې ملکونو کې د بشري قاچاقۍ د لاسه یو شمیر ځپلي کسان نه صرف موجود وي بلکې ورځ تر ورځ شمیر هم زیاتیږي. یا پکې داسې ملکونه هم اچولی شي کوم چې د دې مسلې د اواري د پاره په راتلونکو کلونو کې اضافي اقدامات کوي. په اخر کې د درېمې درجی ملکونه دي چې په کم نه کم معیار نه خو عمل کوي او نه په دې د عمل کولو د پاره لاس خپې وهي. د ریپورت مطابق په کال 2014 کې 13 ملکونه د خپلو درجو نه اوچت شوي دي او هم دومره شمیر ملکونه د خپلو درجو نه ښکته راغلي دي. په دې کې 1.5 ملکونه په اول نمبر درجه کې، یو کم نوي ملکونه په دویم نمبر درجه کې، 40 ملکونه د دویم نمبر درجه د سارنې د ملکونو په فهرست کې او 23 ملکونه په دریم نمبر درجه کې شامل دي. د اولسی تحفظ جمهوریت او د بشری حقوقو په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر سارا سیوال خپل یو بیان کې ویلي دي چې د انساني سمګلینګ په باب له د امریکای د خارجه چارو د محکمه کلی د ریپورت د جدید غلامۍ د لعنت ختمولو لپاره یو ډیر اهم سفارتي ذریعہ ده. سارا سیوال وای چې نه یوازې خارجي حکومتونه د دې ریپورت د سفارشاتو مطابق د حالاتو خکولو کوشش کوي ولی اولسی معاشري هم په خپلو کوششونو کې د دې ریپورت نه رهنمایي حاصلی. د امریکې د حکومت د بشري قاچاقۍ پر ضد د پالیسۍ او تګلارې بنیاد عمده ریپورت دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په دې موضوع د جولای په 28 تاریخ د دې رپورت د خورولو په موقع خپل تقریر کې ویلي دي چې د دې دستاویز غرض د چاسپکاوي او بیزتی کول نه دي او نه سوک شرمول دي. دا خلکو لا د روشن خیالای او طاقت ورکولو او د خلکو د اختیار مند کولو په خیال تیارولی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20235 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولی شئ. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.